زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساده خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کور چې پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ښایي د روانې اونۍ په پای کې په دې هیواد کې دوهمه مستقیمه غونډه هم جوړه شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامله او جرم وګڼي. د دې موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي، خو په سر کې له اسدالله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی، ټاکل شوی د افغانستان حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. امریکا پاکستان ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ په هدف 386 میلیونه ډالر ورکړي، او ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون سه شنبه اسوسییټډ پریس اژانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وکړه چې د مسلې د حساس والي له امله یې نمونه پټ ساتل شوې دي. د چارواکو ویلي اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیق نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 386 میلیونه ډالر ورکړي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې پر اساس ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت په 2001 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د دې موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته لیږلی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری پرون وویل چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت د عملیاتو یعنی اپراسیون مرستیال کوي، او د ملي امنیت شورا غړي هم پکې شامل دي.
یو خبر هم دا چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلې دي، هغه مسله چېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کیږي چې هغه په حق لباندې هماهنګي وشي.
دا نه ده څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. په بامیان او دایکنډي کې د پرلپسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرهنیز ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتې ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوې دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنگ تخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. په ننګرهار، لوګر، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو خبرونه ورکړل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. د ایران د بهرنی چار وزیر چې له اروپای وای چې له اروپای اتحادیه سره یې په لوړه کچه د خبرو د پایل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپای اتحادیه د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موغیرنی سره وکتل. میرمن موغیرنی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پلي کولو خبرې وکړي. د پرون په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې د ایران د اټومي موافقه خایي په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د ایران د بهرنی چار وزیر په همدې خبري غونډه کې وویل چې له اروپای اتحادیه سره به د انرژي، بشري حقوقو او تروریزم پر ضد مبارزه په اړه په لوړه کچه خبرې وشي. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې د دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو مسؤل سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونه یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروط بشري اوربان غوښتنه وکړه. په یمن کې له څو میاشتو راهیسې له واکه د لری کړل شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایی او ځمکني بریدونه کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د سوریا اسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوریې له حسکه ولایته وباسي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې له لندنه ویلي چې داعش لږ تر لږه یوه میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ښار نیولی و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په حسکه ښار کې د کردانو د ولسي دفاع وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې د داعش لږ تر لږه 280 وسلوال وژل شوي دي. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې 26 هغه ماشومان هم وژل شوي چې داعش په جګړه کې کار ورڅخه اخیست. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون سه شنبه په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو منشي ینز ستولتنبرګ پر نو ویل چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. او روسای خبر ده چې انقره او واشنگتن د سوریه په هغو سیمو کې چې ترکیه پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنیو ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیه پولې ته په نږدې کلیو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو د استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغې وروسته چې د ترکیه پوځ تېره اونۍ په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل شوې دي. د ترکیه حکومت پر کردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تیر دوشنبه په ورځ وویل چې له ترکیه سره پر دې خبرې کیږي چې څرنګه له سوریه سره د دې هیواد د 110 کیلومتره ګاډه پوله د داعش له نفوذه پاک شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه او اوس هم د هوا حالات چې نجيبه زمانی وړاندې کوي.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیرلو شرنو د هوا حالت اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاځوي د تودوخې لوړه درجه 28.0، په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28.4، په مزار شریف ښار کې اسمان اوریاځ اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 28.8، په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 29.1، په جلال آباد کې اسمان ریاضوی د تودوخې لوړه درجه 15.5، په غزنی کې هم د جلال آباد په څیر اسمان ریاضوی د تودوخې لوړه درجه 14.14 اټکل سوی ده. په ګردیز کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 14.14، په بامیان کې به اسمان ریاضوی د تودوخې لوړه درجه 14.8 اټکل سوی ده، او په بدخشان کې نن اسمان ریاضوی د تودوخې لوړه درجه 22.3 ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. پاکستان وی چې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو ترمنس بعد دوهمه مستقیمه غونډه دروانه ونی په پای کې په دې هیواد کې جوړ شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وی د دا ډول غونډو جوړدل او تګ راتګ د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات خپل ظاهره دي، نو ضروري خبره چې هغه سره دي مسائل حل کیږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وی له حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګه کړي چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د سه شنبې پر ورځ په خوست کې شاوخوا 1500 قومي مشرانو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ.
دا خبره باید واقعا د افغانستان د مشرانو په مټ باندې سرسره شي که خدای کول ان شاء الله سوله برادي.
پنړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بارنوی چر وزیر خبرداري ورکوي چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته د پیغام ورکړي چې د یورانیمو غنی کول د بیا پیل کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورای. دا ساده رادیو خبرونه په اف ام سل 15 په د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د رواني اونۍ په پای کې سره وګوري. لبل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 380 میلیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړه کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرانسې جرالزې په ریپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د خینېټه او ځای له څرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربند موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاری ساتلي دي. د فرانسې خبری اژانس وايي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لښته لږ زر ملکی افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړ شوی پیسې د دې هیواد مرکزی بانک تر رسیدلې دي. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لښته لږه 900 میلیارډ ډالرو ته لوړه شوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لښته لږه 316.8 میلیون ډالر ورته وسپارل چې د روان مالی کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته د روان مالی کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لښته لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دي. ناتو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لښته لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به دوهمه مستقیمه غونډه خاید دیونه په پای کې په پاکستان کې جوړ شي. په عین حال کې د امریکا حکومت پرون ایران وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې په لړ کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 36 میلیونه ډالر ورکړل. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پوړې پوځي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې غپلاوی بل پاکستانی چارواکو سره په دې وروستیو کې د دوړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرامسته شو وروستیو کړکیچ او همدارس د پاکستان لخوا پر افغان خوره د راکټي بریدونو پر موضوع خبري وکړي. لا پیښوره پیدا ازادي رادیو خبريال رپورټ راستولای دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نشي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پوړی پوځي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکیچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیالوان دولت وزیر د سه شنبې پرس کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه غټ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نور امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی بل اړوند پاکستانوي چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواو کې د عملیاتو کولو پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د خپل منځي شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوسټ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
ضروري خبره ده چې کله ټاک را ټاک یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجه نه نقصان کیږي، غلط فهمي پیدا کیږي او مسله هم نه حل کیږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او داغی د پارا سو کوارڈینیشن یا میٹنگ کی گی او داس اقدامات تو آگے کی تجویز کی گیا چاہے کم تحفظات یا غفل کی گی نظر بھی خبر ہے چاہے سر بے مسائل حل کی گی اور مخبوڑان دی تک کی گی دو دوارو ملکونو تا دا سوچ پکار دے بلکہ دا یہ اصول پکار دے چدی بخپل تعلقات تو دے او مسئلے یا دے او پیخی یرغمال نہ جوڑ دی پدی چدا دو بے دا گیم سپوائلرز چکم دی چکم دا لوبا ورانا دی دا ہوئی مقصدونا بے پدی کی کامیابی گی
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د رواني میاشت په اوومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو پر بیا بیا تماس سربیره څوک خبرو ته حاضر نه شو.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسی زمون غغله ازادي راډيو اوري د پکتيام د مدني ټولنې غړي او فعالان او د غرز د قوم مشران وي چې د ژمي تر رسیدو مخکې باید د ولایت کې مهمه پرختی او د بیرغونې پروژې جوړ شي. په پکتیا کې د روان وضعیت او د غلطه د پرختی کارونو پړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره همداشي به زمون همکار داود تپان را سره ل پکتیا څخه د ټلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب سهار په خیر. د پکتیا د خلکو غوښتنه څه ده د پرختی پروژو پړه؟
مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا قومي مشرانو مدني فعالانو سره په دې تیرونه کې چې د سره ناستې لرلې خپل ناستو کې ویل چې مرکزي حکومت د پکتیا اقلیم ته په کتو باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي ځکه دلته د دې په خبره په شپږ میاشتې کاري میاشتې دي چې هغه مخ په تېرېدو دي او تر اوسه پورې هېڅ پروژه نه ده پلې شوې. که چېرته همداسې دوام وکړي دا پاتې درې میاشتې هم همداسې تېرې شي نو د ژمي پر رسېدو یا منی چې راځي هغه په هغه کې سوړوالی دومره زیات وي چې هېڅ نه شي کېدلی چې دلته پروژې تطبیق شي. نو دوی وایي د پروژو هغه کارونه چې پروژې په پلان کې د بودیجه ورته لري هغه پروژې باید اوس تطبیق کړي. هڅې نه چې دغه پروژې لکه پروسه کال چې د پکتیا مالی بودیجه چې څومره وه هغه پروژې جوړې نه شوې او تطبیق نه شوې پروژې پاتې شوې دي. دوی بیا هم اندېښنه لري چې ځینې سږ کال هم د پکتیا ټولې پروژې په ځای پاتې شي. تېره ورځ مونږ د پکتیا والي سره خبرې وکړې. هغه ویلي وایي مونږ د دې په خبره کې په ډېر نږدې راتلونکي کې د پکتیا په ډېرو سیمو کې نوې پروژې پرانیزو او دا خوشخبري پکتیا ولایت ورکولای شي کولای شو د مرکزي حکومت نه بودیجه راواخلو او دا پروژې تطبیق کړو. بلې مرسته
دغلته په پکتیا کې امنیتی وضعیت څه ډول دی ځکه په اکثرو ځینو کې د فوایدامي وزارت یا نور څوک چې نړیوال مرستندوی دی دوی وی چې د دوی پروژې په دې خاطر هم نه تطبیقیږي چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. کم ځینو کې چې د پکتیا خلک پروژې غواړي هلته امنیت سم دی؟
د پکتیا قومونه د په دوامدار ډول د حکومت سره ملاتړي پاتې شوي دي. په هغه ځایونو کې چې دوی عامه پروژې لري هېڅ ډول تر تهدید لاندې نه دي راغلي دي حکومتي چارواکو په خبره. او همدا ډول مونږ چې وینو کومې داود د سیدکرم په ولسوالۍ کې د سړک یوه پروژه روانه ده چې سیدکرم کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې وسلوال هم فعالیت لري. ولې دوی پروژو ته څه نه وایي؟ د زرمت په ولسوالۍ کې ځینې پروژې دي کلیوالي انکشافي پروژې دي چې هغه هم تطبیق کېږي. په هغو سیمو کې چې وسلوال پکې ډېر فعال دي هغلته هم پروژې تطبیق کېږي. وسلوال مخالفت نه کوي په ځینو وختونو کې د قومي مشرانو په غوښتنه یا د بلې خبرې له مخې. ولې اوس خلک دې ته واده رسوي دي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی باید پروژې تطبیق شي.
ډیره زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیا د خلکو مدني ټولنو مشرانو د دې غوښتنې په اړه وروستي معلومات موږ سره شریکول چې وایي د ژمي تر رسیدو مخکې باید په پکتیا کې مهمه پراختیا او د بیارغونې پروژې عملي شي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
جنز ډیفنس اونیزه په پکتیا کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکي، د جولای د میاشتې له پیله په دې ولایت کې د سخت دریځو وسلوالو او د افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ سخت نښتې روانې وي. د خبرونې په وینا د حقانی شبکې وسلوالو، طالبانو او بهرنیو سخت دریځو له دوه میاشتو راهیسې هڅه کوله چې د دې ولایت څمکنۍ ولسوالۍ ونیسي. دوی د حملو لپاره د دې ولسوالۍ په ونو له پوښل شوو غرونو څخه کار اخیست. د ایجنز ډیفنس اونیزې په لیکنه د دې ولایت د امن کولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې بریالۍ وې. دا خبره د افغانستان د ملي اردو د 203 قول اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی د اونیزې ته کړې او ویلي دي چې له څلورو ورځو را په دې خوا په پکتیا کې نښتې درېدلې دي. هغه هم دا راز ادا کړې چې افغان امنیتي ځواکونو د سخت دریځو جرلې استلې، د هغوی له 150 زیات ای وژلې، حال دا چې دوی ته یوازې د څلورو تنو تلفات رسیدلې دي. واشنگتن پوسټ او رسپانې د هغې افغان خزینه قاضي په اړه یو مطلب خپور کړی چې د افغان ولسمشر لخوا د سترې محکمې عالي شورا ته نومول شوی و، خو ولسي جرګې ورته د باور رایه ورنه کړه. واشنگتن پوسټ لیکي که انیسه رسولي د ولسي جرګې لخوا منل شوی وای، نو دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ترلاسه کوي، خو داسې ونه شول. میرمن رسولي وای دا د ولسي جرګې د غړو پر رایه ګیري په قهر نه ده او یوازې خواشینی ده. دا وایي لیکلی چې د کابل پوهنتون څخه د حقوقو ډیپلوم ترلاسه کړی، تل یې غوښتل چې قاضي شي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان محافظه کاره ټولنې او نظام ځان ښکاره کړل. بانفوزه دیني عالمانو او هم د ولسي جرګې یو شمېر نارینه غړو دا په ډاګه کړه چې یوه میرمن د جدي جنایي قضیو د څېړلو لپاره مناسبه نه ده. د دوی دغه اعتراض هغه دوامداره کشمکش په ډاګه کوي چې پر یوې عصري ټولنې د افغانستان د بدلېدو د هڅو او زړو دودونو او رواجونو ترمنځ روان دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د ولسي جرګې 9 غړي ښځې دي، او که دوی ټولو میرمن رسولي ته رایه ورکړې وای نو په تاریخ کې به یې د نوم ثبتولو چانس زیات شوی وای، خو په ولسي جرګه کې د رایې اخیستو په مهال 23 ښځینه وکیلانې غیر حاضرې وې. میرمن رسولي چې یوازې 9 رایې کمې راوړې وای، که دوی هلته وای او دې ته یې رایه ورکړې وای نو بریالی شوی به وای.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای له حکومتي اورګانونو سره اړیکه ټینګ کړي چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. د دې کمیسون وای رفیع الله بیدار د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازۍ دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په یوې پیښه کې چې په یو واده کې وشوه لسګونه کسان وژل شوي چې د امنیت قومندان په وینا دغلته وسلوانه نخته هم د بچبازۍ پر سر و. خان محمد سین په ریپورت لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړې چې په هیواد کې د بچبازۍ مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړې چې بچبازۍ د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسالې لیواته داریم و در بچبازۍ مسائل هم موجود هستند چې
موږ د جزا په قانون کې یوازې د لواتت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسایل هم سه چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې حق له موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم یې وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچبازۍ اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ییزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه هغه هلکان چې د بچبازۍ ښکار کیږي په راتلونکي کې په یو قدایي او بیرحمه کسانو بدلیږي. بچبازۍ داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې زنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، لزانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازۍ له پخوا راهیسې د دې هیواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازۍ په حقله له بغلان ولایته تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې یویشت کسان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومته غواړي چې عاملینو ته یې سزا ورکړي. دوی وایي:
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان شوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو، دا خاتنه ده. دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات یې کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډېر سخت وټکوي، وېزپي. داسې خلک دا په ملک کې نور هم دغسې بدبختي سره خلک مخته مخامخ کوي، لکه اوس دا د بغلان پېښه. دېرش نفره په کې مړو، زخمیان. دا مور لري، پلان لري، دي کې به ډېر بېګناه تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره، داسې رقم کاته سو.
د کورنیو چارو وزارت وایي څرنګه چې بچه‌بازي د فساد سبب ګرځي، پر ضد اقدامات کېږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دلیل دې کې دې موضوع باعث ایجاد فساد اخلاقي نشه.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي، کله چې پولیسو ته ورسېږي، عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پېښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچه‌بازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
په خوست ولایت کې پرون شاوخوا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په اړه لسیم نجیب الله الوخیل رپورټ راستولی دی.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سولې د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. وی ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو د زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوي د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زیول کچیر د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي، نو د سولې راوستل ممکن دي.
غوښتنه مو دا خبرې باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانو پوز خلکو په مټ باندې تر سره شي. که خدای کول ان شاء الله سوله براځي. باز کړهشته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله، نو هغه پیسې چې د خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې د زبېښلې دي، هغه به خامخا د ده نه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو. سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان وویل کلی وي خو افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره شي هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي. د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د 14 کلونو دغه لاسته راوړنې باید له همدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ منهیز د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدر ګل منګل او محمد ولی شاه مرزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګولو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه بعد جنگ وختون کو پوشان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارونو دا سوردل کیږي چې باز کړی دلته موجود دي چې سوله نه غوړي. نو غو نه غوښتنه ده چې دا خبرونه لو سخلي کوو لوسی و نه خصموږ دي خو په مقابل کې دي عمل کوي.
ملت باید خو متحد شي په یو خلاو متحد شي، یعنی ولس یو شي څو صلح پل شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د مشرانو لخوا یو پنځه مدهیز پریکړلیک هم تصویب شو. په پریکړلیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربند ته غاړه کېږدي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اتنیمې بجې شوې دي. اسد الله الدین د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی بعد د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبره پرون دو پاکستانی لوړ رتبه چارواکو اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته کړې. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره پاکستان ته 3.6 میلیون ډالر ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته تللی. په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې اورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. په ننګرهار، لوګر او میدان وردګ کې هم د سیلونو د راوتلو خبرونه خپاره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د سوریه عسکر او کوردی ملیشا پرون وتوانېدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یعنی داعش د سوریې له حسکه ولایته وباسي. انقره واشنگتن د سوریې په هغو سیمو کې چې د ترکیې پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یعنی داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. او د ناټو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خبرداري ورکړ چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورسوي چې د یورانیم غنی کولو کار له سره پیل کړي. جان کری پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سخت دریځ رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټوم بم د جوړېدو مخنیوی دی. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو ور بیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم له غنی کولو ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به د داسې یورانیم له ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوي کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړي توګه 15 کال وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید وایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منه دي.
I understand the concerns that our friends
need. زه په هغه اندیشنو خبر يم چې زموږ ملګری په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلای شو. کری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوی بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینی برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي او شوی موافقه نشي لري کولای. د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لري شي. جان کری وویل چې امریکا له دې موافقې مخ اړولای وای نړیوالو شریکانو یې د کار نه کاوه ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګیدلې بندیزونه به چې دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوښې پرته لري شوی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې یو وشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړي دي محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې واستوال طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وایي چې د هلمند د امنی قومندانۍ تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما مین پچاو شو مین را باندې پچاو شو او په دغه غبرګو سترګو ړوند یم ما ډېر مصرفونه وکړل په ځان د وایې مې وکړلې ما سره چا کومک نه وکړې یا په تا په کابل کې ما ته یو لک روپۍ راکړلې چې زه یې ته ولاړم دوه ګټه زه یې ته تللم او بیا د لشکرګاه کې شل تر غوړې راکړلې هغه شل تر غوړې بس تاسو مو سمجھین وګرځولې نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاشره کې وز ما ته په سمجین وایي او د ځان په اخر وایي چې تاسو غلا معاش نه درکو نو زه سره کوم زما پاسته
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې وایو
ما نه څه خپل خپل کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړه د الته مې ولما یو بل کومندان مر سره واغ شهید څو ځله په ستر ګورون کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
د شپږ میاشتې د پیج را کړه و یا ډیر وخت و سمې ولما په ډیر وخت د وکاله تقریبا 30 درجه مړون جمع
ماش د څومره و
ماش می نظر و پښته واغونی
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش در کوته میاشتې ماش در کړو
ماش دروازه پورې راکوي و یا وسو نه در کوم نه زما ستو سم
څومره وخت کیږي چې ماش نه در کوي یا تنخانه در کوي
دروازه کې راځه بلا وای بلا ماش در کوم بلا وای بلاس بلا سیستم وای وته 200 روپیه ولا درم چې ما څنګه وخرم نو زست پسته وکم هغه مروجه کې ماش وخت پر وړ لا ته ولاړ را سوای خپل
دلمن دامنی قماندان وای چې ماش نه در کوم
و و دامنی کومه نامه مې جن ته ویل چې دا سوا ماش نه در کوم
والي تا د سد تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دې جوړ کړې زه 200 روپۍ نه لرم چې زه فلاته مې یا کابل ته ولاړه مې چې ولاړه ما غاسته د جوړ کوم په سرګه کې جوړ کوم یا کابل ته ولاړه مې زه پسې جوړ کوم څنګه ولاړه مې
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش نه در کوم
و و نبی جان مولا خیل متمدن ته ویل چې ماش نه در ما څه توا مال د توا ماش نه در کو ته او څه ځان واړو زه غواړم د سره کوم ته او څه ځان واړو نو زه دونه پیسې نه لرم چې ولاړه مې کابل ته د سپایا تیاریاں مې ته ځان ما یالو نه لرم څه تیاریاں مې ته پات کړې مې پات کړو کوم د کلی فارم د توا کوم په داغه دولت کې څنګه جوړ شو نو دا کوم پروبلم نه راوړي
واړه لري ماشومان
و و یو لور یو زی یو ماینه دی یو تخپل
تا خپل نبی جان مولا خیل لیدلې د هلمند د امنی قماندان
یا وختي اوس په پیژو نه کړم نه نه سوال
اوس څه غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته د ما سره چې یا ما سره دغه نه کومه کوتي چې ما سره نه تکا او چې ته ورواړی او دغه نه پیسې ما سره کې چې زه کابل ته ولاړ شم زما سره چې زه د کلی پاکم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کړو په ځان وسم باندې دي و درې مان هم ځکه لته په څنګه کې لرم په ګور څنګه په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول د فائدہ در بکیل د کړه جن ور کوم
وس په قندر کې څه کوي ول قندر تر اغلې
را ماجر یو خدای دا غزه را ماجر طالبان دي وسم په څنګه طالبان دي ته تر ماجر یو
په سنگین ول سوال کې
و و سنگین بول سوال کې طالبان دي و موږ ماجر د پکنټار په سنټر کې پراتی هغه یو راته وای بار څه بل وای سره کم څه بل وای سره کم تر مونږ خلاص دي و دغه پکنټاله کې پراتی موږ خلاص ټوک مونږ پیل
جنو موږ د غستون زده هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره تر حق له یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین پیوی چاودنه کې دا ټپی شوی پاغي چاودنه کې د دې قماندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې هغه غنم چې کاري دا په ځمکو کې هغه نه ورکوي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نشي رسېدلی ځکه ډېرې هڅې یې کړې چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطه شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې تاسو راجستري نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې قناتې موږ لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا تر اوسه ثابته نه ده چې دی په واقعه سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپلو رجوع کړي، خپله مراجعه دي وکړي، دلته موږ ټول هغوی ته خدمت کوي.
ملا خیل صاحب، په دې خپرونه کې موږ اکثره هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کېږي دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ؟ څنګه وکړي دوی
رسېدل؟ موږ ته هېڅ نوع مشکل نه ده. موږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دیو سره وینو ملاقاتونه کوو، نو دیو محمد څنګه نه سره تللی که واقعا دی عسکري او دی دغه مشکل ولري مته پاره لازر هم ده چې د عمل لمبر کېدای شي مثلا ورته ورکړي. زموږ له کندهار نه درې ورځې مخکې د کندهار نه مثلا یو سرباز چې هغه دوه پښې ښکته پخوا باندې ښتی یعنې یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم، یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښکته شوي وي کندهار کې اوسېږي دوه ورځې مخکې ما ته راغی. موږ د یوې نمرې مځکې همکاري کومکه مته راوکړه، موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي د دوی مشکل د هغوی تکلیف به انشاء الله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نو مشکل به نه وي. دا د یو بانه داسې کړې ده، دا غواړي چې مثلا په رسنیو کې دا خبره پخش کړي، ولې دا حقیقت لرې خبره ده چې دلته د دې مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملا خیل صاحب، پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پیښه پیکیږي او هغوی له وظیفې پاتې کیږي لکه دې غون چې معلول شي، بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې تا زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ د پاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چیرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
جنگ په جریان کې مثلا په اجرا دي وظیفه کې دوی معیوبه کېږي، هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته، مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي، هغه اسناد ټول جوړېږي، دا اسناد د کابل ته د دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یو جایي هغوی ورته اجرا کېږي د متقاعدینو د ریاست لپاره. نو مشکل نشته دا چې دی د سدګي نشي کولی هغه په دوپړه لږ ولي دومره خلک د بصلحه او خلک چې رسدګي کوي نه پوهېږي چې دی ولې رسدګي نه کوي.
دا محمد وایي چې حتی پیسې نه لرمه د کرا او طالبانو اختار را کړی چې زه باید دا سیمه پرېږدم. داسې مسایل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی؟
تاسو چې په لندن کې په پراکي او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو تصویر معلومیږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانیو مشکل د دلته واقعي او دی د خپلې کرا وکړي. خو دا یې د بانې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنیو ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سي نه ګرځي.
دوی څه وخت درشي؟ یو وخت داسې تعینولی شي؟
هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید، هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیاته دفتر کې دا اوس راتر ناست دي، تر راووته مې تا یې تلفون په خاطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي. هېڅ نو موانع وجود نه لري، هېڅ نو مشکل وجود نه لري. د صلحاو خلک کارونه په ورځ کې کوو، د یو جمامت څنګه نه کېږي.
سید ملا خیل صاحب، ډیره مننه. کور ودان، خدای په امان، ورځم په خیر، بریالي اوسئ. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودید او ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره شي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې یو شمیر یې دغه په دې خبرونه کې درته خبروم. البته نور شکایتونه او ستونزې همسته چې ورسته به ووري. لمړی د سولې خبرو په اړه تاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم زما ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام ورسېږي. بعد سلام زموږ دا پیغام دی چې د کم د دوم ور چې د رسمي ذکرات کېږي باید سوله وشي په دا کې. باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قرآن من چې وکړي د قرآن کم هغه کم کار چې په قرآن کې وي پر هغو باندې سل وکړي. که رښتیا ځان ته اسلامي حکومت وایي نو باید د قرآن کوم قوانین چې دي باید هغه هم وکړي. همد هغه داسې نه چې بیا دا غربي هغه کوم قانون چې دي هغه ورمخته کوي چې باید د هغو قوانینو پاملرنه کېدي نه کوي. غربي قانون ته دې توجه نه کوي. باید د قرآن قوانین په پام کې ونیسي. باید سوله چې کېږي هغه هم د قرآن په رڼا کې وشي. زموږ دغه پیغام دی. خدای وکړي چې ازادي راډیو نه کې. وسلام.
نا دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی د افغانستان د اوریدلي ولس ته او د افغانستان ستر پوځ ته او د سولې شورا ته. زما دا خواهش دی د افغانستان حکومت خانه د سولې شورا بالکل قطعي خدمه کې میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې په میلیاردونو پاخوا دې خوا وویل او د پاکستان او د چین نه دي نو بالکل تیر شوي. په سوله کوي طالب څه دي وکړي په افغانستان کې دي وکړي په سعودي کې دي وکړي چې د دې دوه ځای نه غیر چې سوله د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي. دا اوس نن په کونړ کې جنگ روان دی کار شروع شوی دی دغه بدخشان کې جنگ روان دی. زما دا ستر دغه نه وزیر دفاع دی د وټاکي او د چغونین او دلان. زما دا خواهش دی زر په زر دې قبول من کې شي ولا تاسو سبا خلاص شي. دغه د جنگونو پار طرف کې جنگ روان دی. زما دا خواهش دی د افغانستان په وجود سم تکړه دی نو ته مهمات رسیږي نو ته وسلې رسیږي او په تش لاس باندې جنگیږي. زما دا خواهش دی د سوري شورا دې بالکل قطعي صورت سره ختم کړي. میلیاردونو ډالر دې هر کا تباه برباد کړه. پوره کښله بنجیش نه پرد زما افغانان شهیدان کېږي کو اردو ده کو پولیس ده کو عوام دي. زما دا خواهش دی چې دغه دغه نه سوري شورا نه بالکل تیر شي. سوري شورا باندې مسوک هم د لس کلو سوري شورا نه سوري شورا نه ورځ افغانستان کې شله دېش ته پرمړي دی باندې سوري شورا باندې مسوک هم پاکستان نه بالکل تیر شي. دا اوس په کونړ باندې کې کړنه وري دا اوس نن سار جنگ په کونړ کې روان دی. زما دا خواهش دی چې دې نه نو تیر. زما دا پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم عرفان الله دلم د ننګرهار د ننګرهار جلال آباد خان نه د ولسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره درد سره اوربند اعلان کړي او سوله ورسره وکړي چې حالات بیخي خراب دي او خلک ډېر مشکلات کې ګیر دي. السلام
السلام علیکم. عبدالباری خبره کوم. دا د مصر برای کې د مصر بلابلی کې د مصر شروط کې چې پر اروت کې ورځ تر بلې او دا خرابېږي. جنګونه ډېر شوي دي. ملکي کسان خوران چې ډنکېږي نو دغه ته یو د حل لار پیدا کړي. ګوره چې خلک ټول پر کلډو دي هغه دي بعضې ایران ته ګورځي بعضې پاکستان ته ګورځي بعضې سارو ته ګورځي. نو زما دغه چارواکو څخه دغه درخواست دی چې ګوره ژر تر ژره دغه طالبان سره جوړه وکړي خداو د قرآن روی ته وګورئ. مکوئی وہ دیتا مگوارے کہ ڈاکٹر عبداللہ یہی سے وائی ہے صرف بھینی صاحب بل سے وائی کماندان آتا ہے بلے خبر رکھے ادھر رکھاں خدا افغانستان سے دا او برباد سے کسام سے اخلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم سال بشاہ بخیریہ. زه زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې دا مردکان نکنه که دکان کی دا باید پر دا وطنوالو باندې دا ټکان ونه کی. او موږ طالبان سم دا خواهش لرو چې راسې خپل افغانستان ومني خپل بیرغ ومني خپل وطن ومني. بس ډېره ډېره مننه ستاسو.
السلام علیکم. ما پیغام ازادي راډیو ته دغه دی چې د طالبانو سره سوله وکړي حکومت سوله وکړي مسلمانان په آزاد دي خلک ډېر په تنګ راغلي دي. دغه د هر چا خبره چې پر غوړ باندې مې څار زه د خپل ځان په کور کې ناست یم خبره وکړي خلک سره خوا بده یا بله بده. سلامت.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه نصرت له کوټې بلوچستان څخه خبره کوم. زما غوښتنه دا ده او نظر مې دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړجاړې لپاره له دغسې کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راضي کېږي او څه نا څه داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت جوړ کړی دی، نو هغه قانونات باید لغوه کړي، لکه د ښځو حقوق په هغه شرعي اندازه کې د شرعو حقوق د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې توسي، دا ټول وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وسي چې شرعي قانون رامنځته شي، نه به طالبان خپوي، نه به حکومت خپوي، او اولس به هم په آرام وي. نو دا اولس نه غواړي چې د دې قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل شي. البته د خارجو ممالکو لپاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کې باید داسې قانون جاری شي چې د افغانستان اولس یې وغواړي، او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي، هغه شرعي قانون ته ډېر لیواله دي، شرعي قانون ته تیږي دي، او یوازې په شرعي قانون کې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کې امنیت ته د دنیا په ټولو ممالکو کې که وګوري په یو ځای کې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان حکومت نه زما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوستیایي په هغو کې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځۍ څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کېږدي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رنډو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم، زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض دا دی چې کچیرې دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کې نافذ وي او غربیان په افغانستان کې نه وي، نو دې صلح ته موږ مرحبا وایو او موږ سره اغلی ورته وایو. او کچیرې دا صلح له شرعي نظام سره موافقه نه وي او په افغانستان کې غربیان وي، که دا صلح طالبان او حکومت سره وکړي، خو دا صلح موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کې اورو چې د پنجشنبه په ورځ د چین په ولایت کې د سولې شورا د طالبانو او د حکومت تر مابین سولې باندې خبرې کېږي، زه دا وایم چې طالبان هم د خپل قدرت تېر نه شي او حکومت هم خپل قدرت تېر نه شي، دا سوله راتلونکی نه ده. او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم، دونه ته غواړې، دونه تا ته نه در کوم، دونه ما ته نه راکوې، دا به زه ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربن نه دی سوی په افغانستان کې په سلو کې 90% جنگ روان دی، په ولایتو کې ولسوالۍ ته تعجب نه دي. اول شرط یې د سولې دا دی چې وربن یې داسې وسلام.
هلو، السلام علیکم، زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. که تاسو طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي، افغان حکومت باید دغه یو شرط وکړي چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په د داعش دغه نورو ډلو ټپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلې ټپلې هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره افغانستان جہاد ایران کی حکومت او مرسه افغانستان سره. السلام
السلام علیکم، زه جدی خبر کوم، ټول مخالفین وروره څنګه غواړي چې نور افغانستان کې جګړه بس کی، افغانان ډیر کړي دي، دا د خارجي افغانان سره دي،
دوستانو د اصول خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول. اوس په ځینو نور پیغامونو ته ورسو چې تاسو دوستانو پریښدي، مخصوصا دغه پیغامونه په دی اړه دي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تاسو خپل پیغامونه.
غوښتنه دغه ده چې د سنګین د ولسوالۍ سه خبره کوم. جانان نیزمه چې زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې موږ ته راتېښې دي چې مریضان مو د لاس په ګاډۍ کې وړه کېږي. مطلب نور سامانونه معنا موږ نه شو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو. نو موږ غواړو چې دغه د سنګین د ولسوالۍ کې د متکلانو وسایل موږ ته ایله شي. موږ ستړي خلک یو، ژوند او زندګي مو ډېره سره خرابه ده. زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېره نارامي ده. نو موږ غواړو چې نه کې امنیت او زندګي هم زموږ سمه شي. حکومت مو هم نارامه اوري، تعلیم هم نارامه اوري. نو موږ غواړو چې وسه وکړو. خزوی عمر سره بیزاره دي. وسلام، دغه مخبره ده. خدای ما سره که مومن نو ډېره ښه ده.
السلام علیکم. زه نه کې بلاد خوست ولایت څخه اسره په تماس کې. موږ د مسخرې ولسوالۍ کې سمنیت نشته. اردو راشي مسو وای په خلک مونږ عملیات وکړل. دا ردیونه وای مره په عملیات کې سره کوي نه باسه د سوړی کار شي. څو شپې وکړي د 15 پلس شپې وکړي بیر خلاص شو. طالبان وګرد سوړی نه ګرد دی بس وای سوړی نه نشو ته کوم اردو په لاس چل تک پاتې دی. ملي امنیت کې ملي تک پاتې دی بس سوړی نه شروع تل ټول سوړی کې بند کړی دی بس شکی او تل غوړې دی سرونه طالبان په غرو کې ورته ناس یو وخت دی سوړی نه راتل نه شي. مخ طالبان الله سره ډیر سخت پزاب یو مونږ د ټول چروا څخه د هیله د خو صورت مسخر سوالای کې سر عملیات او ترڅو زه ته ځان مخالفین منځه یوسي. سلام او ملش.
بلې، السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام د پریژم د قندار د نشول سوالي څخه د زمول پنیشول سوالي کې د امیرښتیا وزره سمجدا غوښتنه ده چې زمول پول سوالي کې د خستان د نشول سوالي کې کارن د سیم کلینیک نه سره کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویراخه په شخصي درملتنو کې خرڅي. امر د غشتنه خاغري پیروزالدین پیروز سره وزیر د سیستمې چې د امر ول سوالي ته پامونه کې ډیر د امر ول سوالي د روغتیا دغه سره بیا برخه. د سلام علیکم.
السلام علیکم. زه در رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ د غیله د اشرف غنی څخه چورور ځان پر موږ د درې میاشتې پیری چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لاخو باندې د موږ خپل مریض پر غرو باندې په شاړه وو. نو موږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه پر ولس لار باندې ده. نو دا لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاصې. السلام علیکم.
محترم ورور، په دې هیله چې استاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلې وي، مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم، غواړم د هغو دوستانو په جواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خپریږي ووایم چې محترم، استاسو پیغامونه د څو دلایلو له کبله نه دي خبره سوي. لکه چې په تیرو خبرونه کې مې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت له کبله، یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي له کبله، یا په بل هر دلیل چې وي، استاسو د سبڅې پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي. یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پریسوي او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان په خپله د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوی. کله نا کله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یو پروګرام کې نه ځایږي. نو موږ بل خبرونې ته پرېږدو، خو دا ډاډ درکولای سم چې هر هغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسیدلی وي، د امکان تر حده هڅه او کوشش کوم چې خپور کړم. او د ازادي او اوریدونکو خبرونه د همدې لپاره جوړه ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسؤلو چارواکو ورسوو. د خبرونې په پای کې یو غوښتنه لرم چې که تاسو په راتلونکو خبرونو کې تر ډیره هغه ستونزې را سره شریکې کړئ چې په خپلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې لري، که د ماشونو د کموالي په اړه وي، که د ښوونکو لپاره د مځکو د ویش مسله وي، او یا بل هر ستونزه چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي، نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې او نور پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0020-22-11-25.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.